واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے نن دے شروع یا چار شنبے ورځ د کال 2020 د اگست میاشتې شپږشتمه نیټه ده په سهرنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زنه سر الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سر ټکی په اسلام آباد کې د افغان طالبانو وفد د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره لیدلی قریشی ویلي چې طالب مشران دا باور لري چې پاکستان افغانستان کې د سولې راتلو لپاره مثبت کردار ادا کړی او کرونا وایرس په ګرد نړۍ کې د 3,14,000 نه زیات خلک وژلي او د 2,28,00,000 نه زیات یې ناروغ کړي یوازې په امریکا کې د 1,09,000 نه زیات خلک وژلي او په پاکستان کې 2,93,000 نه زیات ناروغ کړي او بل لخته په امریکا کې د ریپبلیکن ون ملي کنونشن په دویمه ورځ باندې به د صدر ټرمپ کورودانه ملینیا ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویناوي کوي سرټکی تاسو واورېدل وس وقشه د خبرونو تفصیل ده د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د افغان طالبانو یو جګپوړی هیئت چې د پاکستان د حکومت په بلنه اسلام آباد ته تللی دی د نهه یا سه شنبې په ورځ یې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل له کتنې وروسته قریشی خبریالانو ته وویل چې له طالب استازو سره یې دا کتنه دوه ګنټې یا ساعته وه او زیاته یې کړه چې طالب مشران دا باور لري چې پاکستان افغانستان کې د سولې راتلو دپاره مثبت کردار ادا کړی دی د پاکستان انګریزي ورځپاڼې ډان لیکلي چې له شاه محمود قریشی سره نن ورځې په کتنه کې طالب استازو د پاکستان خارجه وزیر ته دا معلومات وړاندې کړل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون په عملي کولو کې څه پرمختګونه شوي دي د لیدنې پر مهال د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي پاکستان له هماغه اوله دا دریځ غوره کړی دی چې یو پایداره او دایمي حل لاره یوازې د بین الافغاني مذاکراتو له لارې ترلاسه کېدای شي د رپورټ تر مخه د پاکستان خارجه وزیر په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په عمل کې بین الافغاني مذاکرات زر تر زره پیل شي همداراز ویل شوی چې طالبانو هیئت له شاه محمود قریشی نه د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان د دوامدار ملاتړ او کردار په خاطر مننه کړې ده په همدې مهال د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویان ناجیه انوری وایي چې پاکستان ته پکار ده د افغان سولې په پروسې کې مثبت کردار ادا کړي بل لخته د افغان خارجه وزارت هم یو بیان جاری کړی او په هغه کې پر طالبانو غږ کړی چې د سولې مذاکراتو د پاره د خپلې وعدې پر ځای کړي د جان هاپکنز پوهنتون د کرونا په اړه معلومات ښایي کرونا وایرس په امریکا کې 250,000 په برازیل کې د 26,000 په هندوستان کې د 1,08,000 په روس کې د 9,03,000 او په جنوبي افریقا او پیرو کې د 6,00,000 نه زیات خلک ناروغ کړي او بل لخته په افغانستان کې طالب وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر ضد حمله کړې دي چې له امله یې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي په افغانستان کې د تشدد وروستۍ پیښې په داسې حال کې شوي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د افغان طالبانو یو جګپوړی هیئت د پاکستان د حکومت په بلنه د اسلام آباد په سفر دی د افغان مامورینو تر مخه په بلخ ولایت کې ځانمرګي حمله کوونکي د افغان پوځ په کمانډو د پوځ سیمهییز چارواکي جنرال هیبت الله علیزی وی او ای ته وویل په چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شو او تر 40 نور کسان زخمیان شول هغه وویل په وژل شوو کسانو کې یو د پوځ افسر هم شامل دی په تشدد نظر ساتونکي ځایي سرچینې چې د افغان پیس واچ سره تړون لري د 11 کسانو د مرګ او د 6 کسانو د زخمي کېدو رپورټ ورکړی دی د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې وویل په چاودنه کې پوځي پوسټ په مکمله توګه تباه شوی دی هغه د شپېته کمانډو عسکرو د وژل کېدو دعوه وکړه چې په آزاده توګه یې تصدیق نه دی شوی افغان مامورین وایي طالبان زیاتره حکومت ته د درنو تلفاتو اړولو دعوی کوي چې زیاتره یې تصدیق نه کیږي او په امریکا کې د نومبر 3 نیټې د ستارتي انتخاباتو د پاره هلې ځلې شروع شوې د نهه یا سه شنبې په ورځ د اگست پر 15 او د ریپبلیکن کنونشن په 2 ورځ تمه کیږي چې د امریکا لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ او د ټرمپ مشر اولادونه د سپینې ماڼۍ روز ګارډن څخه ویناوي وکړي نور مهم میلمانه او ویناوال هم دي چې پکې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د ویډیو ټیپ له لارې د اسرائیل څخه خپله ویناوي وړاندې کړي چېرې چې هغه په یو رسمي سفر تللی دی. د ګول یا دوشنبه په ورځ ریپبلیکن ګوند ولسمشر ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس په رسمي توګه خپل کاندیډیټ اعلان کړي. د ډیموکراټیک ګوند کنوینشن هم چې د اګست پر 18 پیل شوی و او بیا پر 6 نیټه پای ته رسیدلی، د امریکې پخوانی مرستیال صدر جو بایډن یې د صدارت څوکۍ دپاره او کاملا هاریس یې د نایب صدارت څوکۍ دپاره خپل امیدواران ټاکلي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اف امریکا ډیو ریډیو د خبرونو تاسو اوریدل. وزو د رپورټونو په لور، د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د افغان طالبانو یو جګپوړ هیئت چې د پاکستان حکومت په بلنه اسلام آباد ته تللی دی، د نهه یا شنبه په ورځ یې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ د خبریال رابیا پیر په دې رپورټ کې واورئ.
اسلام آباد ته د ملا برادر په مشرۍ کې راغلي د طالبانو ډلې سره خبرو وروسته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي، د خبرو وروسته هیله لري چې په افغانستان کې د پایدار سولې لاره راوستل کېدای شي. د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته راغلي د طالبانو دغه ډلې د بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره ولیدو. د لیدنې وروسته سرکاري مطبوعاتو سره خبرو کې شاه محمود قریشي ویل چې فروری کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سیویل وسنامي حتمی شکل ورکول لپاره تغاناسته سوي او د اکتوبر 2019 راهیسې مخې ته راتلونکي حالاتو جاج اخستل سوي دي.
حوصله افزا او پر امید نشستی او میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہم اپنی منزل حاصل کر پائیں. اور منزل کیا ہے؟ ایک پرامن، خوشحال، مستحکم افغانستان.
د حوصله او هیلو ډکا ناستوم، دعا کوي چې پر امن، خوشحاله او مستحکم افغانستان تر لاسه کړی سي. دوی د هله هم سرګنده کړه چې افغان مشران به د سولې لپاره د دغه موقع څخه ګټه تر لاسه کړي. د پاکستان حکومت لاړخه که څه هم د خبرو څو نور واضح تفصيلات مخې ته نه دی راغلي، خو څېړونکو تر مخه دغه لیدونکو کې د طالبانو لاړخه د دوی بندیان او د پاکستان لاړخه پر دوی بندیزونو معامله هم د خبرو اهم ټکی کېدای شي. بریګیډیر سید نذیر په دې اړه وایي، افغانستان سره کوم خبرې کړي کې هغه کې پاکستان سره تفاصل کاری هم دا کومه باندې وکړي. پاکستان ته د تیر کال راهیسې د طالبانو د ډلې دویم سفر دی. د دې څخه وړاندې د اکتوبر په میاشت کې هم د طالبانو د سیاسي دفتر مشرانو د پاکستان سفر کړی و. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان کال د فروری په 9 نیټه وزنامه لاسلیک شوی و چې پکې اهم ټکی د امریکایي ځواکونو د افغانستان څخه وتل او د طالبانو لاړخه د زر او د افغان حکومت لاړخه د 15,000 طالب بندیانو خوشي کول ورسته د مارچ په 10 نیټه افغانانو ترمنځ خبري پیل کېدونکې وي. طالبان دا ویلري چې زر افغان ځواکونه یې خوشي کړي. د افغان حکومت له اړخه هم د ریپورټونو تر مخه د 15,000 څخه اکثره بندیان خوشي کړي سوي دي. خو 340 طالبان تر اوسه بندي دي چې له سبب بین الافغاني خبري هم د ځنډ ښکار دي. خبري آژانس بي بي سي د افغانستان د سولې د وزارت ته ویاندي ناجیا انوري د خولې وایي چې پاکستان هلته موجود طالب مشرانو باندې خپل اثر په صحیح توګه کارول څخه بین الافغانی خبرې شروع کېدلو لاره هواری دی. سیم رابیا پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د پاکستان د حکومت په بلنه د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د افغان طالبانو یو وفد د پاکستان په سفر دی. د افغان طالبانو پاکستان ته د سفر په اړه سلنکار اسماعیل خان زموږ د همکار رحمان بونیری سره خبرې کړې. تاسو ته یې اورو.
دولت ترمیز مذاکرات یا خبر تر زور شروع شي اس په دې کې چې کم دین او یو غټ خان پکې هغه د بندیانو د خوشکول دي په دې کې صرف شپږ تفاند چې د پاغي باندې مسله ده ځکه چې پاغي په اړه کې حساسیت ته خارجي ځواکونه چې کوم یا ملکونه چې په افغانستان کې خپل ځواکونه لري دغه د اړه دغه دې حساسیت ته او دغه دې تشویش ته ځکه چې دا شپږ تفان طالبان بلوف او د افغان فوج غړیو چې کوم د انسایډ دغه تویلې شوټینګ پاره کې دا کفان ملبسو نو پاره د پاره اوس دا کوشش روان دی چې په څه طریقه باندې د دې اوټ اف د باکس یا څه درمیانه منځل د غړې سلاره روبا سي د طالبانو چې کوم مطالبه دا غوهم پورشي او دغه چې کوم دې د تم ملکونه دی دا هغه چې کوم په دې باندې تحفظات دي هغه هم درشي
ختم شي
په دې باندې خبره تر روان دي په یو درمګړې لار ورته چې سلاره روزي او دا خبره زر روان شي په دې باندې خبره روان دي
خپل خان صاحب د دې غونډې کې مولا برادر هم وو مولا برادر چې د پاکستان د ورستی فهرست کې کم دی لیست پای کې ځل بیا د غنوم راغله او کم چې د ملګرو ملتونو پابندۍ وي یعنی په پاکستان کې د ملګرو ملتونو پابندۍ چې دی هغه عملی کړی شوی وي او د پای کې وو د دې پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونه کول دا سمان لري چې یو داسې کس چې هغه د پاکستان او د ملګرو ملتونو د پابندو کار دی هغه د بین الافغاني مذاکراتو په لړ کې د پاکستان په سرکاري سفر دی
د دې باره کې چې کوم دی نو دا خبره خو اوس واضح شوې ده چې دا چې کوم سانکشن دی د دې د ملل متحد دا اړخ چې کوم سانکشن لګېدلې دي دا پیریوډیکلی لکه څو خاص مدت نه درې میاشتې اسوم د پښ ټول ملکونه چې څومره ممبر ملکونه دي هغه نوټیفای دا یو روټین دغه دی چې دا هر څو میاشتې پس دا نوټیفای کیږي دا سانکشن دا د کمپلاینټ د دې معنی عمل درامت کول دا په ممبر ملکونو باندې دا دغه دی واجب دي چې په دې باندې عمل کوي خو دا تاسو چې کوم خبرو کړو په دې کې چې کوم هيئت چې کوم کسان دي دته د اقوام متحده نه اگزمشن ملو شوی دی چې کوم ډیر زیات دغه دی غو دی هیئت کې شامل نه دي او ځان چې په دې هیئت کې دی هغه کفانو ته ټریول اگزمشن یا د سفری اگزمشن د اقوام متحده دا اړه قابل او شوی دی
اسماعیل خان سے پاکستان تاسو په خیال دی قانې کړی دی چې پاکستان ته راشي کندا چې کوم غونډه وشو د دې غټه چې د پاکستان ته رسی کله دی اخیری دغه چې کوم دی خلاصا د دې غونډې هغه څنګه کول شي
زه خو چې کوم معلومات یې غدا و چې کوم ورون او بیا نن کوم رسمي غونډه شوې ده نو پاره کې دغه چې کوم دی یو کس چې کوم په غونډه کې و دغه وینا دا و چې باډي لانګویج مات ترڅو مثبت ښکارې دوه دا خیال دا و چې طالبان خبرې اورېدو ته تیار دي او لچک خولو ته هم تیار دي اوس د دې مسلې چې کومه تاسو ته مخکوي د کسانو د بندیانو د خوشکولو نو پاره باندې دې کوشش ته غوډې چې صدر نه لار روبا شي ځکه چې په دې باندې هم دې پوي دي چې دا خبره څومره زر خبره تر زر را شروع شي دومره پکې د کولو فائدہ ده
ډیره مهرباني اسماعیل خان صاحب
مهرباني
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پته ده VOA Diwa
د پاکستان د تیلو د ګیس پر مختیایي اداره او جی ڈی سی ایل وای په کوهار ډیویژن کې د تیلو او ګیس نورې ذخیرې موندلې شوې دي. د ادارې په وینا په تیرو دوو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې د تیلو او ګیس ذخیرې ښکاره کیږي. نور تفصیل یې د ډیوا د خبریال ریاض حسین د رپورٹ کې واوري.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله بنگش وایي په کوزه خیبر پختونخوا کوهار ډیویژن کې موندلې شوې د تیلو او ګیس ذخیرو سره بعد د صوبې په آمدن کې نور اضافه وشي. دا به نه یوازې د صوبې ضرورتونه پوره کړي بلکې د پاکستان په ذریعہ مبادله ذخیره کې به هم بچت راولي. ضیاء الله بنگش وایي د وړاندې نه د کوهار ډیویژن د ګیس او تیلو 30 ارب روپے آمدن صوبې ته میلاویږي او په دې کې به نور هم زیاتوالی پاکستان د تیلو او گیس د پرمختیایي ادارې او جی ڈی سی ایل ویلی دی د خیبر پختونخوا په کوزه برخه کوهاټ ضلع کې د تیلو او گیس نوری ذخیری مندلی شوی دی. یاد اداره وایی پا کوهاټ ضلع توخ سیمه کې کنستل شوی کوی با پر روزانه حساب 9 میلیون مکب پټه گیس او 1.5 بیرل خام تیل پیدا کوي. اداره وایی په تیرو دوه میاشتو کې دا دویم ځل دی چې د تیلو او گیس ذخیره ښکاره شوې ده. خو بل اړخ ته په کوهاټ ډویژن کې ځایی اوسیدونکي د مرکزي او صوبایي حکومت نه ګیله مند دي چې د هغوی په وسایلو هغوی ته اختیار نشته. په کوهاټ ډویژن کې جوړه شوې د سیاسي جرګې مشر میانې سارګل وی ډیو ته وایي حکومت هغوی سره د حقونو ورکولو وادي کړی دي خو نتیجې نه دی راغلی. دوی وایي ګیس د هغوی په ضلع کې پیدا کیږي خو ځایي خلک د دې نه محروم دي. دوی زیاتوي د درې کالو راهیسې د ګیس د کمپنو لخوا طالب علمانو ته د زده کړې مرستې هم ادرولې شوې دي. د کنستو له امله په سیمه کې ځایي اوسیدونکو ته د اوبو یو غټه ستونزه هم راپېښه ده. میانې سارګل وایي په ټول هیواد پاکستان کې 15,000 بیرله پیداوار کې 50,000 بیرله تیل صرف د کرک ضلع نه پیدا کیږي.
پاکستان کی 50,000 بیرل تیل پیدا کیگی اور دیکھی 50,000 بیرل تیل کرک اور وہ کوارٹ ورکی اور پر دیکھی 70% کرک ورکی تیل ہوگی اس اور اخی بوجود ہم زوبہ نمو ہم اخی بوجود ہم مرور خراب دی اخی بوجود ہم سکول نمو ہم اور 2004 نا اور 2020 پر 16 سال کے بعد ترقی نہ ہوگا.
سرکاری د شمیرنې اداره وایي پاکستان هر کال د بهر نه د 10 تر 13 ارب ډالر پورې تیل درآمد کوي او پوهان وایي دې سره به په ملکی ذریعہ مبادله ذخیره مثبت اثرات پریوزي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
تاسو د امریکا غږ ڈیوا رادیو اورئ.
سو ڈیو ریڈیو تک وگے د جان ہاپکنز پوهنتون د معلوماتو تر مخه کرونا وایرس په امریکا کې د 1,00,000 په برازیل کې د 1,15,000 په میکسیکو کې د 6,000 او په هندستان کې د 8,500 نه زیات خلک وجلی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ارباب محمود علی په دې رپورٹ کې واوري.
تر د دوه هفتو پورې د کرونا وایرس له امله د اغیزمن کسانو د لوړې شمیرې وروسته جنوبي کوریا د سرخار سکولونو د بندولو پریکړه کړې ده. د جنوبي کوریا د تعلیم وزیر تیر ورځ ویل دي چې زیاتره ماشومان به تر د ستمبر د 11 نیټې پورې آنلاین کلاسونه اخلي، خو د های سکول غټ ماشومان به کالج کې د داخلې د امتحان د تیاری لپاره سکول ته ورځي. جنوبی کوریا کې د ناروغو د مخنیوي ادارې د کووید 19 د 289 پیښو پخلی کړی دی. دا شمار په هیواد کې په 12 ورځو کې د ناروغانو د شمار نه سیوا دی. په داسې حال چې په میلیونونو ماشومان خپل سکولونو ته د تللو تیاری کوي، د صحت نړیوال ادارې یا WHO د هر عمر د ماشوم لپاره نوې هدایت جاری کړې دي. د صحت اداره وایي تر د 6 کالو د عمر ماشومانو ته د ماسک اچولو ضرورت نشته. اداره زیاتوي چې دوی ته چې کوم لږ شواهد ترلاسه شوي دي هغه ښایي د هر عمر په تن د وایرس بیل اثرات وي. یونیسف او د صحت نړیوالې ادارې ویل دي چې د 12 کالو د عمر ماشومان دي لکه د زیات عمر د خلکو په شان ځانونه وګڼي. خدای هم ویلي د ماسک د نشټوالي په بانه هیڅ ماشوم دی د تعلیم نه محرومه نه کړل شي. هغه ماشومان چې د کووید 19 ښکار شوي دي دوی کې د وایرس اثرات ډېر کم لیدل کیږي، خو بیا هم دوی دا وایرس لویه ته انتقالولی شي. امریکا اوس هم د کووډ 19 لامل د اغیزمن کسان د شمار په کچه تر ټولو زیات د وایرس نه ځپلې هیواد دی. امریکا کې د خوراک او د دوایانو ادارې یا اف ډی اے مشر د صدر ترامپ هغه تورونه رد کړی دی په کوم کې چې تیرو هفته صدر ترامپ ویلي و چې د ایجنسی ځنې ډیپ سټیټ نوکران د نومبر په میاشت کې د صدرتی ټاکنو نه وړاندې د کووډ 19 ویکسین تیارولو عمل پیچلی کوي. د ګل پرز د اف ډی اے مشر ډاکټر سټیفن هان رایټرز خبری ادارې ته ویلي دي چې د په اف ډی اے کې داسې څوک نه دی کتلې چې دی به یې ډیپ سټیټ وګڼي. د جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه دا وخت په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه د اغیزمن کسانو شمار د 3.6 میلیون نه سیوا شوی دی او د اتو لکو 14,000 نه زیات خلک مړ شوي دي. په هانګ کانګ کې ډاکټرانو ویل دي چې دوی داسې یو مریض هم معلوم کړی دی چې دوه واره د وایرس ښکار شوی دی. ډاکټر کیوین ویل دي چې دا تن د سپین د سفر نه بیرته راغلی دی او زیاتوي چې د اوسنی وایرس سترین د وړاندې وایرس د سترین نه جدا دی او دا امکان کېدل شي لا نور کسان ناروغ شي.
امریکا کې د نومبر 3 مینیټې د صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند او د ډیموکراټیک ګوند هلې ځلې په کم پړاو کې دي. تاسو یې رښتې حال اوریدل شئ زموږ د همکاري منزا شهید په دې رپورت کې.
د اگست په 15مه او د کنونشن په 2مه ورځ به لومړی میرمن میلانیا ترامپ او د ترامپ مشر اولادونه اریک ترامپ او ټیفنی ترامپ د سپینی ماڼۍ روز ګاردنز خوینا وکړي. نور مهم میلمانه او ویناوال هم دي چې په دې کې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د ویډیو ټیپ لاره د اسرائیل څخه خپل وینا وړاندې کړي چیرې چې په یو رسمي سفر تللې او دا به د امریکای په تیرو 15 او یا کلونو کې په لومړي ځل وی چې د بهرنیو چارو وزیر د نېشنل پارټي کنونشن ته د پرانستي وینا وکړي. تمه ده چې مایک پامپیو به د ولسمشر ترامپ د بهرنی تګلارې په لاس راوړلو وغږیږي چې په کې د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو عادي کول هم شامل دي. خو د ډیموکرات ګوند سېنیټر کوری بوکر چې د نیو جرسي ډیموکرات او د سېنیټ د بهرني اړیکو کمیټې غړی دی د مایک پامپیو د سیاسي وینا لپاره اسرائیل ته د سفر په خاطر یې نیوکه وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي ځان له لانجو څخه لرې کړي او په یو برېښنالیک کې ټینګار کوي چې پامپیو په خپل شخصي ظرفیت کې دغه وینا کوي. په اعلامیه کې راغلي دی چې کارکوونکو د دغه وینا په تیارولو او د ښاغلي پامپیو د حاضرۍ په ترتیباتو کې ښکیل نه دي او دا چې د بهرنیو چارو وزارت به د هغه د راښکارېدو او وینا لپاره هیڅ مصرف په سر نه اخلي. همدارا سېنیټر رند پال، ګورنر کیم رینالد، د فلوریدا ایالت لوټیننت ګورنر جینت نونس، د کنټکی لوی سرنوال یا اټرنی جنرال دانیل کیمرون او ځینې نور کسان خبري وکړي. د کنونشن په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر راتلونکو ولسمشري ټاکنو کې د احتمالي درغلي په اړه خبرداري ورکړی دی. نوموړي په ډیموکراټانو تور پوری کړ چې د امریکایي ولس د تیرستلو لپاره د کورونا وایرس کاروي. خاغلی ترامپ دا ادعا هم وکړه چې د ډاک للارې رای به د درغلیو سبب شي. همدارس د غونډې کې مرستيال ولسمشر مایک پنس د خپل ګوند ملاتړ مننه وکړو د کورونا وایرس په حق لای وویل چې تر هغه به مبارزه وکړي تر څو یې نوي ختمه کړي. هغه د خپل سرتیرو پولیسو د حفاظت او قانون اصلاحاتو په حق لای یادونه وکړه. د ریپبلیکن ګوند د نېشنل کمیټې مشر رانا مکډانیل د امریکای په اقتصاد او روزګارونو خبري وکړي چې د کورونا وبا د راتلو تر مخه ډیر په تیزی سره مخ په خکېدو روان وو. همدارس د چین او ایران په وړاندې د ولسمشر ترامپ پالیسی وستایله. د ترامپ زوی ډونالد ترامپ جونیئر د خپل پلار کلک ملاتړ وکړ او دفاع وکړه چې پلار یې د کورونا وایرس د مخنیوي سره چابک ګامونه اخیستي دي او هغه په ډیموکراټانو تور پوری کړ چې د جو بایدن ولسمشري به ګډوډي، تاوتریخوالی او سوشلیزم ته لاره هواره کړي. د ریپبلیکن ګوند د کنونشن پر ضد بیا ډیموکرات ګوند لخوا د خندا یو اشتهار هم چلیدلی. دغه کار تیرونی د ډیموکراټانو د کنونشن پر مهال ریپبلیکن ګوند لخوا هم شوی وو. د دیرشو سیکنډو په دغه اشتهار کې ویل کیږي چې RNC Republican National Chaos یا د ریپبلیکن ګوند قامي ګډوډي ته په خیر راغلی. د دغه سره سم بیا د شارلټ خار منظرونه خودل کیږي په اشتهارو کې وړاندې راځي چې ټرمپ د کووډ د تحریک د نوکریو د تباه کولو ناتواني او وژونکي ناسمې ادارې یا مس منیجمنت د لاسه زده کوونکو او استادان ځان ته پرېښودل شوي. د دې ټاکنو په هکله تر اوسه پورې چې کومې نظر پوښتنې دي، هغه ښیي چې ښاغلی ټرمپ د خپل ډیموکرات سیال جو بایدن څخه شاته دی.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
امریکا دی ورډیو د نیم ساته خبری خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای
الکساندر لوکاشینکا د کال 1994 نوینه د بیلاروس منتخب صدر را روان دی. په بیلاروس کې تازه انتخابونه د اگست 5 تاریخ شوي دي. په دې کې هم خاغلی لوکاشینکا په لوی اکثریت کې د ووټونو غټلو داوا کړی ده او یو ځل بیا د ملک صدر منتخب شوی دی. د دې دعوه ده چې دا ځل د 80% ووټونه اخیستي دي، خو د بیلاروس په زرګونو خلک د دې دعوه نه مني او د دې خلاف د احتجاج لپاره د بیلاروس لارو کوڅو ته راوتي دي. د دوی وینا ده چې په ووټونو کې ټګي ټوري شوې ده. د خلکو د احتجاج په جواب کې د ملک فوج ډیره چټک کاروایی کړې ده. دوی مظاهره چیان په ډیره ناترسای سره وهلي ټکولې دي او ډیر مظاهره چیان صحافیان او په زرګونو مخالفین نیولې دي. د فوج په کار روایه کې لک تر لګه سلور مظاهره کوونکي وجلې شوی هم دي. د انتخابونو نه پس د بیلاروس د حزب اختلاف د مشرانو ځینې دوه مشران د ملک نه تښتیدلی دي. په دوی کې زنانه صدارتي امیدواره سویتلانا هم شامل ده چې د خپل سیاسي لیکوال خاوند سرګیه د صدارتي انتخابونو نه د لری ساتلو په غرض په جیل کې د اچولو نه پس انتخابي میدان ته راوتی ده. احتجاجونه د بیلاروس په یو شمیر خارونو کې روان دي. سده پاسه یو لک خلکو د اگست په 14 تاریخ په مینسک کې یو تاریخي جلوس وکړو. دومره لوی جلوس په بیلاروس کې دین وړاندې چری هم نه ووته. په مظاهره کوونکو کې زیات کسان د وومن انوایټ نومې تحریک غړي دي. څوک چې د حکومتي فوجونو د خونړای کاروایا نه پس لارو کوڅو ته راوتی دي او د نیولې شو خپلوانو او دوستانو د پریښودو مطالبه کوي. په مینس کې د تیری هفتې نه داسې زنانه سړکونو ته راوتی دي چې سپین لباسې اغوستی وي او په لاسونو کې ګلونه وي. دا قسمه احتجاجونه په جرمنی، پولینډ، بلجیم، یوکراین او روس کې هم شوي دي. په بیلاروس کې د شبو لانجمن انتخابونو خلاف د خلکو د راپورته کېدو نه ښکاره ده چې الکساندر لوکاشینکا د 15 کالو په خپل دورې حکومت کې د دوی کړامي او مشکلات نه دي اوار کړي. نړیوالی برادرای د بیلاروس د خلکو غږ اوریدلې وي او د خپل جمهوریت غوښتنو لپاره دوی سره ټینګ ولاړ دي. امریکای او د یورپی ملکونو مشرانو په بیلاروس کې په شبو انتخابونو سخت فکرمندی ښکاره کړې ده. دوی دا خبره په ګوته کړې ده چې دا انتخابونه صفا ستره نه وو. دوی د مظاهره کوونکو خلاف په حکومتي کارروایي او د صحافیانو په هدف کولو، په نیولې شوو کسانو په سخت تشدد کولو او د انټرنیټ په بندولو فکرمندی ښکارا کړې ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د پولند د خپلې اوسنۍ دورې په موقع ویلي دي، زموږ شریک مقصد د بیلاروس د خلکو مرسته کول دي. څوک چې د خپلې خود اختیاری او د آزادۍ لپاره هلې ځلې کوي، دا خلک کوم هغه څه غواړي چې یو عام انسان یې غواړي، یعنی خپل دا حق غواړي چې دوی ته د خپل حکومت په خپل د غوره کولو حق ورکړی شي. په دې وجه مونږ د بیلاروس په قیادت غږ کوو چې خپلو عامو خلکو سره فراخه رابطې شروع کړي او دوی سره په هغو مطالبو خبرې وکړي کومې چې دوی نیولې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.